چارواکو لخوا دغه توغول شوی مزایل د لبنان په فضایي حریم تیر شوی دی. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې دولتي آژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان ویلي موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه، دا خبرونه او ځینې نور هم که غواړئ بیا وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو نیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکاره فرشته غنی مخته وړي.
فرشته غنی مو تاسو ته د مخکښي خزي پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزي کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه وي او تر ډېره هڅه تر ښارونو محدود پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. خزي هلته تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره کوي. شته داسې ښځې چې د هیواد نیتي وضعیت یې عادي چاره بللي او د جګړې په سره اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده، په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې کې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې د ترسره کړي او د کندهار میرویس پښتون دبليو اف پی موسسه او د سترو ادارو کې هم لیا تر سره کړی دی. دا وی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې په ځونو هغو قضیو اڅېړنې کړي د مشرمانو او افغان خزو اړوند وي. نو موري دوه سانس لري چې یو کوونه وروزنه کې اخیسته او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. دا هغه معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایتو کې داند تر سره کړی د خزو لپاره یو ور فعالیتونه تر سره کړی دي. نن په خبرونه کې لالمان د اغلی فیفا معروف د ټلیفون پر لیکه له ځان سره په اول د هغې فعالیتونو په اړه پوښتنی او ګروي کوي چې ولرو او د چې هلته فعالیتونه څومره مثمر او ګټور تماشي وي دي. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی مرو ډیره مننه چې سم وخت راغلې. پرودان اغلی معروف، په دې سره کې کپدې وایي چې په هلمند کې اوس د خزو وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یا مسمه دی، د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی شته، د رسم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي شته، دولتي پوهنتونونه شته دي. انجینرکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین کوي او یو تعداد ډېر ښه دی په کارونو بوخت کار کوي. د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې یعنی سهار وظیفې ته وځي او دا یو ښه بېګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیم یې کړی دي، تاته لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
خبرې لرې په تو سیمو کې صدق کوي که هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لرې پرتې ولسوالۍ؟
معلومه خبره ده چې په هلته ولسوالۍ کې چې امنی ده، هلته مکتبونه تړل شوي دي. که هم یونس تر کوشش کړي یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو لپاره د په یو څو صنف فعال وساتي او استادان ورته ولېږي چې تدریس وکړي. خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه موسی قلعه او لکه سنګین او زاده دا ځایو د نجونو لپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابله دي. عدد زوجات دلته ډېر زیات دي. یعنی دوی دا واز دي چې یو نه توشه دي ولې هغه باندې فخر کوي. او همدغه مواد چې د ښځو لپاره د تاریخوالي فزار جوړوي او ویلی چې په هغه ځایو کې دولتي قدرت نشته، او شون زيت الاساسي نلري روحتي الاساسي نلري زتاكار الاساسي نلري اتد شون بلا بلا مشكلاتو ما خمرتي
هلمان كيف مديري لا تداول تطريخ والي سره مخيكغه شديد حالات درته وي
شديد حالات تطريخ والي سره مخيكي ته ډیر کوچنی سن انجنو ديږي په ډیر افسوس وایم چې مولوی صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اتکلنه ولنه انجلی نه کتلی یعنی نکاح هم یو اهلیت سن چې هغه سن سل هم ده نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمه کوي خو دلته بالکل ډیر زیات روان دی چې په کوچنی والی البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته خو په ښار کې هم دا موضوع نشته دي داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته په ښار کې هم لسګونه موارد داسې شته چې کوچنی نجونې دوی واده کوي داسې دوی د زوجات لري کوشش کوي دوه درې ودونه ولري
دغه ستونزه ولې څه شوې ستاسو په نظر آیا هلته هغه پخوانی ناوړه دودونه حاکم دي کنه د خلکو د سواد کچه چې د ځکه دغه ډول ستونزې له خپل سره رامنځته کیږي
دغه دوه مرګان چې تاسو ورته په دې کې دخیل دي هم د سواد او د پوهاوی کچه هم د صحیح پوهاوی کچه ته دې څوک نه پیژني او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهیږي چې قانوني سند ازدواج ونجلی ولې کو دي او په کرنه کې دوی ازدواج وکړي او کان ودونه ستونه زیانونه لري دپاره نو دغه کېږي او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ خلکو سن په هلمند کې تریاک کرل کېږي او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبو کې ډېر دي نو دغه پیسې دپاره دوی بل پلان نه لري دې د دې نه چې دوه مې د وټي او کوچنی جنې ځان ته وغوړي
تاسو ویل کی چې شوخوا شپس کال د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی د غتن د حکومت برخو کې ومره وخت کې چې په همند کې او د ډول ستونز سره سروکار مې او سب کې په کمیسیون کې
بلې ما ډېر وخت کې چې او خو بشر د طرف کار کوم په خندار مې هم کار کړی د کابل کې مې هم لاس کاله کار کړی او تقریبا لور کاله کې چې من ولایت کې کار کوم بلا بلا قضایا او پیښې سره مش مقابل شوی یو چې دا د چې ما بیا د ډېر زیات د ون کې و چې د رجم لیس خیبه یو قضیه چې خندار ولایت کې وخت ما دند د بدل د شوز د حکومت په څنګه کې چې یو سړی نه وته زموږ دفتر ته او یعنی ډیر سینه و د خدای لیاز د خدای د قران لیاز تاسو وایي چې زه خور باندې کارونه کوي او خپل جیبو لاس ورور او ډیر اوږده اوږده کوڅې یو یې تل وې د ما د خور کوي د چیستلې نه یعنی ډیر غټه کوڅې و چې هغه پاتانه نه یې اصل کې په خپل ان باندې ډیر دات پای وکړه نفر حکومت ونی ولا او ما هیڅ وخت دی اته نه ولي چې غرور د خپل خور کوسي په دې تیر اتره وره
ډیر وخت په حق او درو باندې انتقادونه کیږي نو کیږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي چې دوی حق هغه چې باید کار کړی وي نه دی کړی اول دا ول نیو کې ځینې وخت رامنځته شي
زما خلکو نیوکه د دوی د خبرینه او ناګاهینه کې دوی یو څه چې او ژر باور کوي کله نیو نو تاسو خپل د افغانان ژوند مقایسه وکړئ د شل کال مخکې د وګړي حکومت راغلی و هغه وخت چې کوم ژوند و د جزا بسره د خرید فروش بازار بسره کوم و د خلکو وتل نه وتل غبي هغه وخت اگر خلک چې د غزای خرغلی او د وګړي هغه ظاهري وستان او دفن کوم حال کې ونه او اوس ټول تغیرات راغلي دي یعنی په دې تغیرات دنه مې چې سل په سل کې حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري رول لوبولي اصلاحات وروبل د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسن د اول چې تشکیل شوی د هدف د تشکیل امدغه و چې افغانستان د ادب او د بشري حقوقو باندې نظر وکړي چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقوقو باندې او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه ډیر دوستان لري دشمنان هم لري هر تو پاکستان هر ظلم هر غصب د حقوق بشر دشمن دي په دې خاطر چې حقوق بشر دوی د سوا کوي دوی باندې هغه اسناد جوړوي مستند کوي د دوی فسادونه نو د حقوق بشر په سې ملکي تبلیغات کوي
که راته ووایي چې تاسې څه ډول پروګرامونه لرئ او څه ډول تګلارې دي چې د هغه لارې تاسې غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسئ یا هر هغه د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي رول ولوبوي؟
بلې، زموږ مرکزي دفتر یو ستراتیژي پلان د 15 کاله د وختونو دپاره جوړوي چې بیا هر کال دغه ستراتیژي پلان موږ یو برخه اخلو او پلی کوو. په مجموعي توګه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن په ټولو ولایاتو کې او ساحاتو کې چې کار کوي چې هغه 15 دفترونه دي چې یو یې په مرکز کې دي عمومي دفتر او سوان لسې په نورو ولایاتو کې او ساحوي دفترونه دي چې 2-3 ولایات د دې کنټرول لاندې څو ولایات باندې کار کوي یا مراقبت لري. نو کوم یو برخه د نظارت او بررسي بخش ورته وایي چې د تخطيان څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوې د چا په کورنۍ کې قتل شوی د اوقات نه د نیول شوی کوم جرمونه اجرا شوي دي مجرم په اصرار و په حکومت کې مخاور و هغه څوک نه دی ګرځېدلی نو په مابسنو باندې دوی نظارت کوي ټول هغه معلومات سلب زدی باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش البته نظارتونه کوي او بل زموږ بل بخش دی د ماشومان د امنو د ساتنې بخش چې هغه ځایونه چې ماشومان استوګن لري لکه روزنتون لکه اصلاح او تربیت مرکز ماشومان کوم تخلف یا غیر قانوني کارونه کوي البته ساتل کیږي نور په که په کارګر مرمن دوی سره سره لري چې کوم وخت د مشکلات سره مواجه کیږي یا دولت ورته توجه وکړي د دوی خواسته او قانوني حقوق هغه کیږي ځای کیږي زموږ همکاران دلته مداخله کوي. دوی حقونه غواړي او بل زموږ بس د ښځو د حقونو د ساتنې بس دی چې کوم خویندې چې مشکلات شکایت یا هغه مسائل جندر او شپوري ارتباط نشي په حکومت کې مثلا شزي باید تصمیم ګیري تر حد پورې په لوړ چوکۍ کې باید حضور ولري او نارینه او تر څنګ باید مرنګ امتیازات خبر خمن شي زموږ لوست خو نه لوست ته باید د کار زمينه خبر شي د دې په خپل استعداد او توانې پورې نو هم د بل برخه د لرون کې باید د پر حقونو د حمایت سره د چې دوی باید ټولنه سره نمبر خورد ولري شنو میات یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته د کار زمينه پیدا کړي حقوق یې په وخت ورکړي دا مسایل دي او همدارنګه اوس وختو کې هم موثمن یا نظارت د پولیسو پر کړنو باندې ټول اردو پولیس امنیت پر کړنو باندې دوی هغه وخت کوي تلفات پیش نکی خلکو ده او هم ده خلکو سر پولیس بعد برخورد ونه که او دخپل صلاحیت او خلاص خواه غیر قانونی استفاده ونه که مجم کارن درستم مرتبه کبی ورکشاپونه ورکوی چه تاس باید ملکی تلفات با نویگی ملکی خلق تنجات ورکه در شمان و شز و پساتنه که پا عملیاتونه که تاس بخپل باید رول مل دوی وسطه او همدار انگلز منگ ده ماته بخښ دې چې د پوښاوي برنامه دایروي په ناش کې ورکشاپ نه بیل بیل قشنونو ته لکه ملکانو ته مالیمینو ته روشن فکر ته
ګډره زه
او ټول د ټول نه ورکښونه دایره مېرمنې
کده وای چې په هلمند کې اکل چې د خفه پر وړاندې او تریخوالی رامنځته کیږي دا مهمه ده چې کوم قضیه باید اولویت ولري او کنه هر څو چې قضیه اساسه او شکایت کوي کمیسیون ته هغه قضیه ته رسیدګي کیږي
خو لنه مرګ چې کمیسیون دنه د یو نفر کړو کې یو قضیه یو ګرځي چې هر رقم قضیه مقرفي تاسو خبره کړه قضیه ډیره چې دی مش ډیر په جديت دا بسیکو ورسره زموږ همکاران درنه ته محکمې ته درغوشته کوي قوانین ته ګوري او قانوني مشوره ورکوي د قرباني ته چې دا حق لري د دې لري نو کولای شي چې خپل حق لري او د دولت د خوښوي چې ولې دا چې پېښه سوال عملي نه ترتیبي هم همدارنګه بر قضیه د سیمینداری ته ضرورت لري اگر یو مشکلات ورته پېښ وي مزه غواړی چې کله سره خدای نه کړده جلات یا غسی هغه په مې کې جوړ جړ او ثاني حقوقي معلومات ورته ورکوي او کدي غشتنه وي فنوالي ته یا دولتي مرجه ته معرفي کوي او که غشتنه یې نه معرفي کوي
دغه ډول جګری یا د سنځو حال فصل د طلاق او تفریق په پیښو کې رامنځته کیږي کنه نورې پیښې هم دي چې تاسو هغه حل کوئ او بیا دوسته ستونزه حل کیږي
اصلا طلاق او تفریق د محکمې صلاحیت دی چې کله چې یو شزه وولي چې د خپل خاوند څخه دی باید محکمې ته ورسي هلته څلور مورد چې د هغه موارد یعنی کزرر ورته چې کنه فقره ورنه ورکوي کمرات لري کده قیابت لري سمند نو تاسو په خپل په د مورد باندې پوښتنه امکان لري چې دا د ثابت وکړي چې دا د ازدواج د پنافنه ده قاضي تفیق صادر خو حقوق بشر اسکله دا کار نه کوي طلاق ورکوي نه صلاحیت لري او نه
بلې دا د ول پی خو ثابتي تاسره او هغه کسان چې هغه چې د تاریخوالي سره مخې خامه کوم تر عزیزه کپتی او کې چې ډېر قضیه د کمیسن سره ثبت وي
بلې دا څه شو راځي اصل کې پر بیا هم د دې باندې تاریخوالي وحل تل یا قتل تر ول دا شی نه ممکن وي نو په خپل مستند کوم ځګانی سره مالیک جو قضیه او که د سموزه د جدایي وي د مش بیا بل ورګان ته دولتي ورګان ته معرفي کوو او د دولتي مسخه مشتنه کوي چې د قانون لمخې د دې سره برابر دي
درنو ریتون کو د خپلونه د ازادي رادیو په کابل سټډیو کې خبريږي او په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون لاري لزان سره لرو هغه معروف ک د کار څنګهوالي په اړه مو وايي آیا په ولایتو کې کار د پایتخت په پرتلا فرق کوي شیوا کومه شیوا چې تاسو مخاوله یا کومه تګلارې لري
بلې خو کوي خو چې څو کولایت کار کوي باید د وای په فرهنګ باندې او پیږي د وای په ژبه باندې او پیږي یو څه درک ولري د محلي یا د ژوند یا تی ژوند څخه چې په کوم حال کې دي او په کار کې نو یو څه په شهر کې کار کول اسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي ولایت کې اوس خپل مشکلات لري کار
بله شخصا تاسو ته په ولایت کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي کوم خندونه سره مخ شوې دي
په ولایت کې خو خامخا سره بعضی وخت تهدید کیږي په الفاظ باندې بعضی وخت هم ویني چې فزیکی یو څوک واري چې په حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې تداسي وظیفې اجرا کوي او خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه رسیدلې چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف وسو که شویم ده موږ په برطرفه کړې ده او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوو
ډیره که تاسو وایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیې چې تاسې ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسله وال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مکته تعدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واحل ټکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کوي چې موږ غواړو چې هره موضوع هغه قانوني په شکل حل او فصل کړو، او بیا که دوی بېرته کورنۍ راځي کېږي راځي پکې واده کېږي، موږ یو ښه لوی تصمیم ځینې اخلو او دا ښځه ورته ورکوو.
بلې، کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي؟
موږ ته شکایت کړی ده داسې نه ده شوی، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت په ساتو، هېڅ وخت نه افشا کوو چاته، ولو که د هغه پسې خاوند دې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې ووژل شول. دا په خپله یو تاوتریخوال دی، اصل دی، یعنې هغه کوم جرم سرته رسولی او مابس کې خپل بند تېر کړ، باید چې نه وای وژل شوی.
بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بېرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي، بیا یې ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ یې نه مني؟
بلې، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کار نه بعضې وخت سره ته ورسوي چې مابس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه شي، هغه ورته سي، خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه وي چې د دین پورته کېږي، باید کورنۍ ومني او حق د دین دي چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی به هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي؟ تاسو د کومو نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
بلې، د موارد کې ډېر خبرې وکړل، اوس یعنې ټول چارواکي په دې قناعت کړې ده او که یو کور اخلو انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشتې که یو امن کور جوړوو او هغه ښځه چې ژوند یې په تعدید دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندهار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د افغانستان بیلابیلو ولایاتو ته سفرونه درلودلي، دا سیمو اوریدلي دي چې اکثره ولایاتو ته مو سفر درلودلي دي، که راته ووایي چې په افغانستان کې کوم ولایت کې د ښځو وضعیت ښه دی او په کوم ولایت کې تاوتریخوالی ورسره ډېر کېږي؟
داسې ویلی نه شو چې مشخص په کوم ولایت، هر ولایت خپل مشکلات لري، او دغه د افغانستان دغه نوړې فرهنګ چې په ټولو ولایاتو کې حاکم دی، یعنې تر بامیان نه نیولې تر پنجشیر نه نیولې، چې دغه دواړه ولایتونه خو امن دي نه، خو بیا همدلته د ښځو په ارتباط او تاوتریخوالی شته دی، ښځې همداسې جبري ودونو سره مخامخ دي، همداسې خرڅلاو ته مخامخ دي، همداسې چې کل داسې جبري نکاح ورسره کېږي، او بیا نور ناامن ولایتونه کې د دې نه ډېر. خو داسې ولایت نه شته چې زه ووایم چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت بېخي بهتر دی او هېڅ نه به تاوتریخوالی ورسره نه شته.
نسبي فعالیت ښځو په کوم ولایت کې ډېر کړی دی یا نسبي پیشرفت او پرمختګ په کوم ولایت کې ډیر تر سترګو کیږي؟
نسبتا د ښځو وضعیت ښه دی، پر ډیر لوی شهرونو یا سرحدي شهرونو د زونونو کې دي. مثلا په کابل کې د ښځو وضعیت، یعنی که ښځه وغواړي چې کار وکړي د خپل کوره وځي، ممانعت ورته نشته، څوک ورته نه وایي چې ولې ولاړې. په بعضې کورنۍ کې چې ولله همسایه کور ته تللې وي د شپې، وایي وایسلته کول وي چې ولې تللې وي. بیا پس دغه نه په هرات، مزار او د کندهار نور شهرونو کې تقریبا یو څه نسبي ازادي لري چې ښځې کولی شي چې ډاکټر ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، خپل مور پلار کور ته ولاړ شي. او بعضې ولایاتو کې چې ډېر دوی تنګ فرهنګ لري او رسم رواج ته ډېر زیات دوی هغه دي متکي دي، لکه پکتیا، لکه خوست، دا ځایونه په دې باندې بیا تاوتریخوالی ډېر زیات دی.
بله، تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، کندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودلې دي.
د کندهار او هلمند د لاسته راوړنو په اړه که ووایئ چې هلته مېرمنې د تاوتریخوالي سره چې له خنډونو سره مخ دي، له ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي سره مخ دي، فعالیتونه یې کوم دي؟ آیا پرمختګ یې په کومه برخه کې ډېر کړی دی او چې هغه مطرح دی؟
هلمند کې دا اوس ویلی شم چې دلته له نیکه مرغه سره چې تعلیم ته، یعنی ډېرې ښځې، ډېرې نجونې، که څه هم د اسمبلۍ په میاشت کې دلته مکتبونه شروع کېږي، موږ یو کمپاین اجرا کوو د مطبوعاتو له لارې، نه راډیوګانې، تلویزیون، له مالي تلویزیون او راډیوګانې چې دي، هر وخت موږ ورته ځو او په خلکو غږ کوو چې تاسو خپل کوچني نجونې هلکان دواړه مکتب ته واستوئ. او په دې برخه کې انشاءالله د لشکرګاه ښار چې د هلمند مکتب دی، وضعیت ښه دی، او اطرافونو ته یم که امنیت راسي او مکتبونه شروع سي، هیلمن یم چې دېنه بهتر شي وضعیت. او په کندهار کې هم دغسې دي.
تاسې دغه په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو د کموالي په اړه آیا د نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړې دي؟ ستونزه مو شریکه کړې ده چې ورته پام وشي؟
بلې، ولې نه، موږ معرف سره خبرې کړې دي، معرف امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې دي چې مثلا کوم ولسوالۍ کې ولې ښوونځی شروع کېږي، نه ولې هغه نه دي. اما په تاسف سره، بدبختۍ سره ووایم چې بعض ولسوالۍ چې آزاد کېږي، هلته موږ وینو چې پولیس پوسته لري په مکتب کې، چې دا یو غیر قانوني کار دی، او باید اردو او کوم مسله د افغانستان هیڅ وخت د ماشومانو تمزه یا مکتب او شفاخانه باید قرارګاه ونی شي.
بله، په هلمند کې او په کندهار کې چې تاسو یو موده هلته کار کړی دی، د ښځو پر مختار په لاسي صنایعو کې په تیره خامک چې دوی ګنډي څومره دی، او څومره د دوی محصولاتو ته بازار موندنه شوې ده؟
بله، د صنایعو په هکله د دواړو ولایتونو چې تاسو وویل، کندهار او هلمند، دواړه نام خدا غښتلي دي. او دلته هر مېرمن په خامک باندې بلد دي، هغه قندري دوزي چې ورته وایي، هغه باندې که څه هم هغه ډېر مشکل کار هم دی، خو دلته حتی د دولسو دیارلسو کالو نجونو هم کولی شي هغه خامک وي. او ډېری ښځې د دغه خامک څخه خپل اولادو ته ډوډۍ ورکوي چې کونډیان شوي دي، او خرڅلاو ته، کابل ښار ته، نورو غټ ښارونو ته د دوی د لاسي صنایع دي. او دوی خپله د بدن کالي، د ځان کالي، یعنی په خپله جوړوي، او ډېر با استعداد ښځې دي، ډېر پوه ښځې دي، ډېر خواریکښې ښځې دي د دواړو ولایتونو.
خو کله کله داسې شکایت تونه راورسیږي چې ګوکه هغه میرمن چې په استعداد لري په هلمند او کندهار کې اوسېږي د هغه تولید شوی محصولات په هغه بیا چې دوی ته ګټه ورسیږي نه پلورل کېږي بازار نشته ورته او یا هم ځینې کسان یې ترې په کمه بیا اخلي او بیا په لوړه بیا په بهرنیو پیرودونکو پلوري.
دا خو د بازار خبره ده، ممکن چې هغه خلک چې د دوی سره قرارداد کوي لاسته راوړنې او صنایع دستي نورو غټو شهرو ته وړي خامخا پرې ګټه کوي. نو ویلی شم چې هغه نجونې او ښځې چې بیخي په کلي کې ژوند کوي، داسې ښځې په ښار کې شته دي چې دوی ته غاړې او ګندلو شیان ورکوي ورته او دوی په ارزانه بیه ورته جوړوي.
اغلی معروف کرتوی چې هلمند ته مو څنګه ورپیښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
هو، مننه ستاسو سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې مې کار کوله. اعلان وسو چې دفتر هلمند لپاره امتحان اخیستل کېږي. نو چې ما هغه اعلان وکتل، زه په خپله هم خپل سیمه مې ولیږل او په امتحان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دې په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیټې او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل ما ته وایي چې هلمند ته ځي، چون هلمند ما لیدلې وه وختي او زما خوښ وه، ما وایي وزم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې د هلمند دفتر مسؤلیت مې قبول کړ.
بله، غواړئ همدلته په هلمند کې پاتې شئ که نه بېرته راځئ مرکز ته او دلته دنده ترسره کوئ؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
په همدې کمیسیون کې که نه دنده مو بدلوئ؟
کمیسیون خو ډېر ښه ورګان دی، ډېر یعنی موږ ډېر عمر په کښې تېر کړی دی او موږ ته معلوم دی چې د ډېر ورګانو څخه په پرتله کمیسیون یو ډېر ښه ورګان دی، خو که دلته وشو پرته فایده شو دغه ځای، که بیا دا ځای نه امکان لري چې بل ځای ته ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږېږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړي دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کښې په یو لیسه کښې شرنو کښې زه معلومه په توګه مقرر شوم، بیا درې کاله پته سر معلومه وم، هلته تقریبا 15-16 کاله سر معلمي وم وکړه. بیا د طالبانو په وخت کښې WSP د مینیټورینګ برنامې وه چې د ښځو دپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله چې د ښځو دپاره ښځې کار کوله او ډوډۍ ورته پخه توضع کوله، په دې کښې زه مانیټور وم. او همدارنګه په طالبان په وخت کښې شفخانې قندار کښې یعنې میرویس شفخانه کښې مې هم دنده ترسره کوله، هم د همدلته نجونې ته متوسط ویل، دغه نجونو ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کښې مو تدریس کولو هغه مضمون مکف یاد وي؟
بلې، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله، یعنې زه په هغه کښې په خپله هم هغه متخصصه نه وم، خو چون کمبوت وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړله، په خپله مې هغه کتاب لوستله او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې هم ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکوله.
بل د طالبان په وخت کښې ډېری ښځې وایي چې په کورونو کښې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته رانغی څو چا ونه ګوښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کښې سر معلومه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کښې ولاړو، هغه آخري میاشت کښې معاش مو واخېستله، او ماج دومره و پاغه وخت چې په دیوانان د کابل کې شمه پیا دی اگر روزمره سودا وشو او خلاص نو چې کورته اولاده ما مستسمی مونی ولې چې بیا ته داسې او زایته ولر چې ما د پره دند می هم زما د خوند لپاره نو چې کندر نو کندر په شفخانه کې ما صحیح کورسونه په کابل کې لوستي او مخکې هلته چې ولاړه ما زه د نرس او قابله په توګه یې ونیولم خنتیان اخیستل پتنسیان څخه یې ونیولم پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدل او پوه شو چې ما په خوا تدریس هم کړی دی نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه د انجینۍ ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې یعنې هغه کلونه وه چې ته نوې کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کې په دري باندې ویلی وه او په پښتو ژبه ته تدریس نابلده وم نو یو وارې ما په کور کې یو کتاب وویل بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول د هغه څخه مې نور لیکچر جوړول نوټ بیا مې شاګردان ته نوټ ورکول دا ډېر مشکلات ما ولیدل همدارنګه د کندهار په ښار کې ما چې کله د نوي حکومت راغله طالبان ولاړه ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ او د فیزي سنټر چې یو وړیا سنټر و د شوزو د لپاره د انګلیش او کمپیوټر زده کړو په خاطر دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ انګلیسي مې دلته زده کړل کمپیوټر مې دلته زده کړل او په دغه نه ډېر مؤسسات سره لکه کډیټ دفتر و یو انټرنیشنل مؤسسه ده ټی ډی ایچ یو انټرنیشنل مؤسسه ده په دغه مؤسسه کې مې کار وکړ او بل اخر حقوق بشر ته چننه و طلب یعنی حقوق بشر ته هم چې زره اغلم یعنی هغه دفتر و دایمه نه ولیدلې چې کوم ځای کې ده یو ګرځیدم بیا دوی وېچ ته کابل ته مقرر کیږي ته بیا کابل ته ولاړم د دې دفتر مې پیدا کړ نه خلق وای چې واسطه نه وینم مقرر کیږي نه زه په خپل هر وظیفه کې زره واسطه مې نه درلودلې په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوم نو سپارس کاله مخکې دفتر مرکزی ته ولاړم هلته امتحان رانه واخیستل سبا راسه د امتحان نتیجه دی چې راغلم ما ته نتیجه امتحان راکړل چې د کامیاب وم ما ته مکتوب راکړل دفتر صحوی قندار کې چې اول پلان مقرر شوم د شوزو د مباوني په بخش
بله
او پس دا هغه نه د کار کوم بیا د قندار نه کابل ته ولاړم لاس کاله کابل کې مې کار وکړ د کابل نه بیرته د هلمندي خویندې ورونو خدمت ته راغلم او حقوق بشر د هلمند ولایت کې کار کوم او ویل لرم کارونه چې زه کوم دوی زنې راضي وي او د هلمند خلکو څخه زما هیله ده چې هر ځای چې د حقوق بشر نقض کیږي یا پر زموږ په ورونو پر خویند باندې تاوتریخوالی تیری د دوی حق خوړل کیږي د دوی حق نقض کیږي حقوق بشر دفتر ته مراجعه وکړي موږ ته خپل وسه پورې ډېر زیات کوشش کوو چې د دوی حق بیرته ځنه هغه چا خوړلې ده دغه وګرځو او دولت وادار کړو چې د دوی حقوق بیرته ورته یاد کړي
بله په افغاني کورنۍ کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپل کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي ممانعتونه محدودیتونه زیات وځي کیږي تاسو کوی اي په کور کې کوم محدودیت ترته نو وځي شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او په تیر د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و
له نیکه مرحبا ته وایم چې مشکور نه یو او اند کور نه یو ماته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کېدل نو د پلار له خوا مې خدای دې وکړي چې تکول یې ته لایق یې او همدارنګه پس دا غنه چې واده مې ته چې زما خاوند یو افسر پولیس وو هغه یو څه څه مشکلات په جنګونو کې ورته پیښ وو په بدن کې په سر کې چره ولګېدله نو په ځوان کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کوم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم نو دا هغه وخت یې مې کار کړی دا او بیا هم هغه کورنۍ چې زموږ خويندې ته مشکلات جوړوي د دبر خلل یو خو زموږ خويندې د تحصیل په وخت کې خاص خپل تحصیل ته باید متوجه وشي. بعضې فیشنونه دي او بعضې خوارخونده بعضې دي او دا شیان دي چې اصلا دغه انجونې خو نه پوهېږي د دوی د تحصیل ممانعت دغه کارونه کوي. که دوی هغه خپل د مکتب لباس واغوندي سر ټیټ واچوي مکتب ته ولاړ شي بېرته راشي نو کورنۍ هم مور هم د دوی پلوي کولی شي. ډېر ځای موږ میندې ته وایي چې تل مداخله وکړه چې دا نجلۍ د مکتب څخه ونه باسي. او زموږ خویندې خو د ځوانۍ دوره ده چې ځینې یو شوخي یو فیشن یو شی کېږي بیا هغه کورنۍ پرې په کار کېږي ورته وایي چې مکتب ته مه ځه. خو زه ورونه ته وایم چې تاسو ډېر زر مه بې حوصله کېږئ. دغه نجونې بېرته سمېږي په نرمه لهجه په سمه توګه که ورته ووایي چې موږ تا مکتب ته پرېږدو خو دغه دغه کارونه یا سم کالي واغونه یا غټ پورنې په سر کړه خو د مکتب څخه یې مه وباسئ. که خدای نه کرده سبا دوی مشکلات ورته راجع شي او مکتب هم ویلې نه وي نو داسې ده چې تا ته یو مشکل جوړېږي په ځنګل کې خو ته اصطلاح نه لرې. مکتب ویل یعنی تا مسله کوي د ژوند دپاره چې هر وخت باید آماده اوسه او مشکلات باندې برسه. نو انجونې نه زما هیله دا ده چې خپل تعلیم په وخت کې ډېر زیات خپل درسونه باندې کوشش وکړي. بیا چې د تعلیم نه خلاص شو بیا ځوانې دي بیا فیشن مشته لباس مشته هر شی شته دي.
بله که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایي غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي څنګه او چیرته؟
او اول پلا ما ته قبل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم او پس دغه نه نو معلمي دنده مې واخیستله او سر معلمي وکړه. هغه وخت کې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم نو دلته مې ځان کم احساسوله. ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ. خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغه شوم اما تر هغه نه هم په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوقو